وخت د ورځې لس بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری يم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورتونه لرو. خو پیل کو به د دغه ساعت خبرونه اورو. کورنی خبرونه اجمل تورمن او ورپسې بهرنی خبرونه نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې له دې وروسته خبریالان نشي کولای چې د طالبانو د بریدونو له جریان څخه فلم واخلي. د بغلان ولایت سیمه چارواکي وایي چې په پلفي کوتل کې د واورې څخه د لارو د پاکولو چارې چټکې کړې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورې چې د القاعده د هغو سخت دریزو په اړه هم واورې چې پاکستان کې د امریکا د پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې له دې وروسته خبریالان نشي کولای چې د طالبانو بریدونه له جریان څخه فلم واخلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي سید انصاري تیره ورځ خبریالان ته وویل چې د طالبان د بریدونو له جریان څخه فلم اخیستل او د هغوی خپرول د افغانستان د حکومت په ګټه نه بلکې د وسلوالو مخالفینو په ګټه تمامیږي او هغوی ته نور هم زړه ورکوي. انصاري وویل چې د سرغړونې په صورت کې به خبریالان ونیول شي او وسایل به یې هم ضبط شي. افغان خبریالان او د بشر د حقوقو پلویانو پر خبری رسنیو دغه نوې بندیز غندلې او ویلي دي چې په دې کار سره به خلک د امنیتي پیښو له جریان څخه د سمو معلوماتو له ترلاسه کولو څخه محروم پات شي. د بغلان ولایت سیمه چارواکي وایي چې پلفي کوتل کې د واورې څخه د لارو د پاکولو چارې چټکې کړې دي. د بغلان ولایت د کلو د پراختیا او بیارغونې رئیس احمد نیرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره ورځ د بغلان والي په مشرۍ په همدې اړه په جوړې شوې بیړنۍ غونډه کې د فایدامې او د کلو د پراختیا او بیارغونې ریاستونو ته دنده وسپارل شوه چې دغه لاره له واورو څخه پاکه کړي. د بغلان ولایت په پلفي کوتل کې د واورې د ښویېدو له امله له دوه ورځو راهیسې د خوست فرنګ او د ګذرګاهي نور مواصلاتي لارې د خلکو او ترافیک پر مخ تړل شوې دي. د افغانستان په ملي شورا کې د بغلان ولایت د خلکو استازو د دغې لارې د ژر تر ژره پرانیستې غوښتنه کړې ده. بریتانیا د افغانستان لپاره نوې سفیر وټاکه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په هرات کې د بریتانیا پخوانی لوړ رتبه ډیپلومات ویلیام پیتی په افغانستان کې د بریتانیا د نوي سفیر په توګه ټاکل دی. هغه له پیتی چې اوس مهال په سعودي عربستان کې د بریتانیا د سفیر په توګه دنده ترسره کوي د می په میاشت کې بل مارک سیدویل څخه په کابل کې د بریتانیا د سفارت چارې خپلې کړې. ښاغلی سیدویل په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو لوړ رتبه ملکي استازی ټاکل شوی دی. په میدان وردګ ولایت کې نږدې 2500 ځوانان د عامه ساتنې له پروګرام څخه فارغ شول. د میدان وردګ ولایت بدباتی دفتر ویلي چې له دغې میاشتنۍ دورې فارغان به په نرخ جلډیز میدان ښار چک او سید آباد ولسوالیو کې په دنده وګمارل شي. خبرځای وایي چې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د میدان وردګ والي محمد علیم فدایی او دغه ولایت امنیه قمندان هم ورغلي ول او د عامه ساتنې له فارغ شویو پولیس څخه یې وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. او په کابل کې د صرافان د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو یورو 35 افغانۍ او 80 پوله، یو سترلنګ پاوند یو اویا افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 100 پوله، زر ایراني تومنه 30 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ. له ملچاو مننه. اوس هم نړیوال خبرونه او نوریاس نوری.
د راپورونو له مخې هغه سخت دریځ چې له القاعده سره یې تړاو درلود او پر چین په دې هیواد کې د مسلمانانو په وړاندې د چلند په خاطر د حملو غوښتنه کړې وه، په پاکستان کې د امریکا د سی آی ای د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو او د طالبانو چارواکو وویل چې د ترکستاني اسلامي ګوند مشر عبدالحق ال ترکستاني د فبروري په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. ال ترکستاني د چین حکومت په دې تورن کړی چې مسلمانان په بې رحمانه توګه وژني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وای اسرائیل په منځني ختیځ کې له اسلامي وسلوالو ډلو سره د وروستیو جګړو په نتیجه کې کمزوری شوی، خو د ده په وینا ممکن د لیونتوب یو بل کار ترسره کړي. متکی په جنیوا کې په یوې خبري غونډه کې وویل اسرائیل اوس په دې موقف کې نه دی چې په سیمه کې په یو ډول بله جګړه پیل کړي. متکی چې په دې اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا ته له وینا وروسته څرګندونې کولې وویل په 2006 میلادي کال کې د حزب الله په وړاندې د جګړې او د 2000 اتم او نهم کلونو ترمنز په غزه کې د حماس پر ضد پوځي عملیاتو په نتیجه کې اسرائیل کمزوري شوی، خو په هر حال د په وینا اسرائیل ممکن بیا هم د لیونتوب یو کار ترسره کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وایي روسیه به پر ایران د مناسبو بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي که ډیپلوماتیکې هڅې ونشي کولی تهران ته قناعت ورکړي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره ګامونه پورته کړي. میدویدف د فرانسې له ولسمشر نیکولا سارکوزي سره په پاریس کې د الیزا په ماڼۍ کې یوه خبري کانفرانس ته وویل دا یې هیله من دی چې د بندیزونو د لګولو مخه ونیولی شي، خو زیاته کړه که ډیپلوماتیکې هڅې ناکامه شي پر ایران د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه باید مناسب وي تر څو هغه د دې هیواد ملکي خلکو ته زیان پیښ نه کړي. فرانسې او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د نویو سختو بندیزونو لګولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي څو تهران ته د یورانیمو د غني کولو له پروګرام څخه د لاس نه اخیستو په خاطر سزا ورکړي. روسیې تر اوسه پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د څلورم ځل بندیزونو له لګولو سره بې تفاوتي ښودلې ده. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزي وایي فرانسې او روسیې پر موسکو د څلورو جنګي بیړیو د احتمالي خرڅلاو په اړه هر اړخیزې خبرې پیل کړې دي. سارکوزي دغه خبره له خپل روسي سیال دیمیتری میدویدف سره په پاریس کې په خبري غونډه کې وکړه. میدویدف وویل د خرڅلاو دغه معامله به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد یو سمبول وي او روسیې ته به د دې امکان برابر کړي چې هغه وسایل ترلاسه کړي چې نه لري. که پاریس پر موسکو مسترال ډوله یوه یا زیاتې جنګي بیړۍ وپلوري دا به لومړی ځل وي چې د ناتو تړون یو غړی له روسیې سره دا ډول معامله کوي. میدویدف له فرانسې څخه په درې ورځنۍ کتنه بوخت دی. د دې سفر هدف د فرانسې او روسیې ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي اړیکو پیاوړي کېدل ښودل شوي دي. ترکیه د امریکا د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړی چې هغه لایحه دې نه تصویبوي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو وژنه ډله ییزه وژنه ګڼي، او که چیرې دغه لایحه تصویب شي نو د واشنګټن او انقرې اړیکو ته به زیان ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز وویل چې دغه اقدام به د ترکیې او ارمنستان د روغې جوړې هڅو ته هم تاوان ورسوي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یوه کمیټه به درې ورځې وروسته له بحثونو وروسته دغې لایحې ته رایه ورکړي. که دا لایحه تصویب شي هغه به قانونی بڼه ونه لري. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
وخت د ورځې لس بجې او دقیقې. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو په منځني څپه 1290 او اف ام 1050 اوري. په خبرونه کې د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون په خبری رسنیو باندې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا متحد ایالات وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو ضد مبارزې په ستراتیژۍ کې په هیواد کې د کوکنارو د بدیلو نباتاتو په ترویج ډیر تمرکز کوي. نور ریپورتونه هم لرو او د خبرونه په پای کې به نیمه نړۍ د خزو پروګرام او سپورتي پروګرامونه واوري. راسره پاتې شئ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته خبریالان نشي کولای د طالبانو د حملو له جریانه فلم واخلي. د ملي امنیت ادارې پر خبری رسنیو د امنیتي پیښو په باب دغه نوی بندیز پرون نوې ډلې خبریالانو ته چې دغه ادارې ته غوښتل شوي وو اعلان کړ. د ادارې ویان سعید انصاری وویل د طالبانو د حملو له جریانه فلم اخیستل او د حقوق پرول د افغانستان د حکومت په ګټه نه بلکې د وسلوالو مخالفینو په ګټه تمامیږي او هغوی نور هم زړه ورکوي. افغان خبریالانو او د بشر د حقوقو مدافعانو پر خبری رسنیو دغه نوی بندیز غندلی او ویلي دي چې په دې کار سره خلک د امنیتي پیښو له جریانه څخه د سمو معلوماتو له ترلاسه کولو محرومیږي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان حکومت پرون پر هغو خبری رسنیو چې د طالبانو د حملو له جریانه راپور ورکوي نوی بندیز اعلان کړ او وی ویل د دغسې تصاویرو خپرېدل طالبان نور هم زړه ورکوي. پر خبری رسنیو دغه بندیز په داسې حال کې اعلانیږي چې پرون د ناتو په مشرۍ نړیوالو مرستندویو ځواکونو یا ISF له وسلوالو طالبانو سره په روانو شخړو کې د شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل خبریالان له دې وروسته یوازې له حملو وروسته د پیښو د ځای له وروستي حالت څخه فلم اخیستلی شي، هغه هم په دې شرط چې له دې ادارې څخه یې اجازه ترلاسه کړې وي. د ملي امنیت د ادارې ویان سعید انصاري وویل هغه خبریالان به چې کله حملې دوام لري او دوی له جریانه فلم اخلي ونیول شي او وسایل به یې هم ضبط شي. ښاغلی انصاری وویل د حملو له جریانه د مستقیمو راپورونو خپرېدل د افغانستان د حکومت ګټې نه بلکې د افغانستان د دښمنانو ګټې خوندي کوي. د ملي امنیت ادارې پرون د خبرلانو یوه ډله ورغوښتې وه او دغه نوی بندیز یې ورته اعلان کړ. پر خبری رسنیو دغه نوی بندیز افغان خبریالانو او د بشري حقوقو مدافع ډلو وغانده. دوی وایي دغه بندیز د حملو په جریان کې خلک له مهمو امنیتي پیښو څخه له خبرېدو محروموي. د افغانستان د رسنیو د ملي اتحادیې مشر حمید مبارز وویل دا ډول یوه پریکړه خلک د یوې پیښې په هکله له سمو معلوماتو څخه بې برخې کوي. لیلا نوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو د څار ډلې لپاره د خبري رسنیو چارې څاري وایي حکومت باید پر خبري رسنیو له پیښو څخه په راپور ورکولو په بندیز لګولو سره پر خپلو نیمګړتیاو سترګې پټې نه کړي. هغه وایي خلک غواړي د هرې امنیتي پیښې په اړه په دې پوه شي چې څه جریان لري. افغان حکومت له دې مخکې یو ځل تیر کال د جمهوري ریاست انتخاباتو په ورځ د یوې ورځې لپاره له شخړو څخه په راپور ورکولو بندیز لګولی و، خو تر اوسه یې د امنیتي پیښو له جریانه په فلم اخیستو کوم رسمي محدودیتونه نه وو اعلان کړي. خو له دې سره سره په تیرو وختونو کې اکثره وخت خبریالان د امنیتي پیښو له صحنو څخه د فلم یا عکس اخیستو په جریان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وهل ډبول شوي او وسایل هم ترې اخیستل شوي دي.
درنو اوریدونکو، د نوریاس نوری په مطلب کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون په خبری رسنیو نوی بندیز لګولی دی. دغه اداره وایي چې خبریالان روسته له دې نشي کولای چې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو له صحنو څخه عکسونه یا فلمونه واخلي، خو افغان خبریالانو او د بشر د حقوقو مدافعانو پر خبری رسنیو دغه نوی بندیز غندلی او ویلي دي چې په دې کار سره خلک د امنیتي پیښو له جریانه د سمو معلوماتو له ترلاسه کولو محرومیږي. وخت د ورځې 10:12 دي. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نورستان والی جمال الدین بدر وایي د نورګرام او دواب ولسوالۍ کې د سړکونو د جوړولو کار پیل شوی دی. نور تفصیل به له سیمې د روح الله انوري په ریپورت کې واورو.
د نورستان والی جمال الدین بدر په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ رادیو ته وویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د پی آر ټی یا ولایتي بیارغونې ډلې په مالی مرسته پر ګڼو سرکونو کار پیل کړی دی.
هغه ځینې دي چې پر د سرک خیر شوی دی، لغمان حدود نواز ولسوالۍ پورې دین اخو د دوه پورې د څونه سرک چې د اوس خیر ته آمده دي، دې باندې شرکت د کار کوي. هم چونان دغه ځینې د مرکز ولایت سره نخلون کې سرک چې نورستان غربي مرکزی سره نخلي، هغه سرک چې تین لارې نه نورستان غربي نه ځي درې کودر باندې تیریږي او غریز لاره دی. دلته دو طرفونه کار شروع دی، کوردر نه هم کار شروع دی، دی خطتین نام پرله یو شرکت دی کار کوي، یو شرکت هغه کار کوي. نو دغه ولسوالی کې تنا 5.5 میلیون ډالر مونږه خامه سرکونه بره مونږه تخصیص ورکړي دي. درای شام دی، اته سرک باندې کار روان دی، پښاګر درې دی، اته سرک باندې کار روان دی، تیتین دی کار روان دی، کولاتن دی سرک کار کوي، مجل مشفه دی سرک کار کوي، ودو سرک خلاص شو، کورګل دی سرک باندې کار کوي. نو ګمان کوم دغه درک د 25 میلیون ډالر ورزخ سرکونه باندې مونږه سکه لګولې دی او کار جریان لري. اټکلي ګمان کوم تقریبا حدود 9 کیلومتر لا یو سول دی رکی متر پوری تخمین کې دیش د ټول درو سره کو سره د مرکزی سره روان دي.
هغه ول چې د نوی کال پیل کېدو او په نورستان کې د واورو ویل کېدو سره سم به په نور ولسوالیو او مرکز کې هم د سرکونو پر جوړولو او قیر کولو کار پیل شي.
دریم راوند کې موږ واړو چې د دوه ولسوالینو منډل ولسوالي په خامه سره کوالې شي. اوس پرون چې کوم سپینګری موږ ترغلی منډل نه غوي اولین غوښتنه دا چې موږ بر سره جوړ شي، خو الته خزینه دونه زیات دي چې موږ سره دونه امکان نه شته. خزینه به خي زیات دي، موږ د خوای خارجي سره د خوای اطلاف سره دوستانو سره دا خبره شریک کړې ده. هغه هم مونږ ته ان شاء الله وعده د همکاري کړې چې مونږ خلکو سره مونږ همکاري وکړو.
جمال الدین بدر وای نورستان یو غرنې او یخ ولایت دی چې د کال په زیاتو میاشتو کې پکې د یخې هوا او واورو لامل د بیرغونی او آبادی کارونه پټپ ولاړ وی.
نورستان تقریبا غیر د ورسوالۍ نورګرام نه جمی کې ځای کار نشي کېدلی. ټول ځینې یو متر یو نیم متر ځینې کې دوه نیم متر ووره شته. خو دغه ځای کې نه سیمه جوش نشي، نه د کارګر کار کولی شي، نه سرک ووري، نه پاکو کې بل کار وکړو. دیوال بندیو کې خلک یو سیمنٹ ګټ کې جمی کې مونږ د کار نه سٹاپ یې سور پوری مونږ پلان آماده کوو، سور نه پس دا را اندازې کېږي چې باید دا تبدیل.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې په دریو مهمو یعنی په ختیځه، مرکزی او لویدیځو برخو ویشل شوی چې تر دې مهاله د سرکونو د نشټوالي په سبب درې واړه نورستانونه یو له بل څخه جلا پراته دي. روح الله انوري، د ازادۍ رادیو، نورستان.
درنو اوریدونکو، له نورستان مو د ازادۍ رادیو د خبريال په ریپورت کې دغه ولایت دی والی جمال الدین بدر څرګندونه واوریدې چې وایي په نورګرام او دواب ولسوالۍ کې د سړکونو د جوړولو کار پیل شوی دی. بلخوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو له افغاني او بهراني ځواکونو څخه د ترافیکی نظم غوښتونکي دي. خلک وایي ډیر ځل د پوجانو لخوا لارې بندیږي او د عامو خلکو اړتیاوې له پامه غورځول کیږي. داود وفا له نګرهار رپورټ راکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د افغاني او بهرنۍ قواوو لخوا د ترافیکي ستونزو له امله شکایت کوي. خلک وایي اکثره وخت دا ځواکونه لارې بندوي او له ملکي موټرو سره ټکر کوي چې دوی له مشکلاتو سره مخ کړي. د ننګرهار ولایت یو سیمه ییز مشر عبدالصمد مومند وویل
اصلا دا ده چې د سپیشل فورس څخه قطعه وه هغه د کامې نه راتلو زموږ د کشران راتلو د هغو سره د کامې په پل پخوا شا کې اکسیډنټ شو او بیا هغو ټرافیک راغوښتي او ټرافیک د دې محل د واقع کتلې وه چې څوک ملامت دي څوک پر وړ دي. نو بالاخره هغه وویل چې سپیشل فورس سپیډ کې بدغه ځکه چې دا باید څلوېخت ورځې زیات پنځه ورځې زیات لاړ نشي او هغه ملامت ته نو ټرافیک او یو کس موږ سره کېناس موږ راړې اثر او هغه ته ټرافیک ولا چې په ټرافیک کې چې په اور معلوم کې او ټرافیک په جریان کې واچي د دې چې کله جناب ترال نو دغه کسان د ټرافیک وزیا مانی خپل ارګان ته بول په زور مانیو اختطاف کولی غوا کولی هر لفظ تاسو مناسب غنی ما لفظ دین او دیس از موږ د کامې خلکو نه ډیر تشکر کوو مننه کوو د کامې خلکو نه د ګوشتې خلکو نه د ګرداو نه چې بلار کې څو کسان هغه د سره ملګری شوی وو دا به ډیر ډیر د خلکو د ایران او د سپیشل فورس مخې ونیوله او هغه سه بیل ته موټر وو جنگ او دغه مخې ونیوله د خپل باندې د راکټ کړو به دی الته مظاهره وکړه لارې بند کړه د قول اردو او د میدان وی ترمز لار بند کړه خپل غږ په استرا چارواکو تر سو او هغه به دې وکړي پاره کې دوه کسان چې یو زما او خیر شهید ډاکټر شرمت بسګر ومن زوی دی هغه خوښ شوی دی ایوز ما زوی عبد الله هغه خوښ شوی دی په دې واقع کې نور یو لاروی هغه زخمی شوی دی ډیر مننه کوم د دفاع وزیر استاد جنرال عبدالرحیم ورتک نه چې ما هغه ته ټلیفون وکړ هغه په دې اجر اقدام وکړ که چېرته قانون وي چېرته نظام وي ما دا حق نه لري چې وزیر دفاع ته ټلیفون وکړم که چېرته قانونیت او د وطن کې وي ما دا حق نه لري چې وزیر دفاع ته ټلیفون وکړم او زغله خپل ارز او سواد ورسوم خو د وطن کې قانونیت دا نشته دی هر سړی بد خپل سره باندې خپل چغې فرید درځي له ورسې
یو بل تر د هوایي ډګر په وړاندې ټرافیک ستونزې زیاده وي
څنګه شنواره مونږ چې کله خونځي ته ځو یا پونتون ته ځو د پخار کې ډېر زیات ترافیک ستونزې دي خصوصا د هوایي ډګر په مخ کې چې د هوایي ډګر په مخ کې چې کله زو امریکایان یا ایتلافیز وکونه راځي او لار سرکونه بندي نو پری دی ډیره وګړي دی ستون سر مخ ته داړي غټه ستون زره او خلک سره په موټرو کې مریضان اته داس مریضان چې ډیر عجل روغتیا ته ضرورت لري زه فکر کوم دا ترافیک وظیفه ده.
د ننګرهار د ترافیک لوی مدیر غلام دستګیر رحیمی وای دا ستونزې مسول مقامات ته رسولي و عام خلک وایي حکومت باید په لوړه کچه ده دغه ستونزو داواري غم وکړي.
درنو اوریدونکو له ننګرهار مو د ازادي راډیو د خبريال ریپورت واوریدم. وخت د ورځې 10 بجې او 13 دقیقې. د افغانستان ځینې خلک او په تیره بیا محصلین چې د انټرنیټ خدماتو لوړې بیې نشي ورکولی د افغان ټلیکام د انټرنیټي خدماتو له سرعت څخه شکایت کوي. خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دوی هڅې پیل کړې دي په دې لاره کې تخنیکی ستونزې لري او په لږ موده کې د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
سره له دې چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو د کیفیت د خوالي او سرعت په حق خبرې کیږي خو بیا هم خلک په هیواد کې د انټرنیټ د خدماتو له کیفیت او سرعت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د انټرنیټ په خدماتو پیسې هم ورکوي خو د انټرنیټ د سرعت د سستوالي له امله یې وخت ضایع او چارې ځنډیږي. په هیواد کې د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت د انټرنیټي خدماتو پر رسولو هم پیل کړی دی خو هغه خلک چې چارې ورپورې تړلي دي له دې شرکت څخه هم شکایت کوي او وایي چې دا شرکت هم تر اوسه نه دی توانېدلی چې د انټرنیټ کیفیت ښه او سرعت یې زیات کړي. یو تن محصل بشیر منګل وایي
زه د افغان ټلیکام انټرنیټ استفاده کوم سرعت یې کافي ډېر نه دی. دوی وایي چې په حدود یو سل اتوش کی بی پی اس ده او هغه دوه دېرش کی بی پی اس هم نه دی. براوزنګ د شان کینه کېږي نو بعض وړه کې سایټونه هم خلاصوي کله سامي ور کله دسکونه کې کله ایرور ورکوي. بل الله رحمن الله رب الله کمپنی نس کمنگ بیسم نہ کار کو ہا تر دل اورو دینو کہ پھر تم گا رخت لین سو پنے مگے شپے لخوان کار کو بدل خاطر مجبور تا کار کو تم نہ خلاص ہے پو دو دے 15 دقیقہ کے درے دا او کہ اسات وقت نس شاد دینم دیر تر اسی
خود مخابرات وزارت وای دوی ہس پیل کڑی دی چے د انٹرنیٹ د خدمات او کیفیت او سرعت نہ یواز پ مرکز بلکہ پولیتونو کہ ہم د قنات وڑ وگرزوی د مخابراتو د وزارت ویان عبدالقادر قلاتوال دا منی چې تر اوسه په دې لار کې یو لړ ستونزې شته، خو په هیواد کې روان انټرنیټي سیستم له نویو معیارونو سره سم او د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ترې کار اخیستل کیږي. قلاتوال د دې ستونزې د حل په هکله وویل.
دونیم کال وړاندې د نوري فایبر پروژه کابل نه تر مزار او له مزار تر بادغیس او هرات او بیرته تر کابل کندهار پروژه اتیا په سلو کې کار بشپړ شوی دی چې د انټرنیټ سره وصل د هیواد په کچه 250,000 ډیجیټل مزي لرونکي چې له انټرنیټ سره وصل دي ټلیفونونه په پروژه کې درلودل چې تر اوسه پورې مو د هیواد په زیاتو سیمو کې دغه پروژه تطبیق کړې ده. فقط تقریبا 10 ورځې وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ډي اس ال نوې پروژه هم ترلاسه لاندې لري او هغه چې دا به هم د انټرنیټ په چټکتیا کې موثر او ګټور رول ولوبوي.
قلاتوال وایي اوس مهال په هیواد کې د انټرنیټ 90 کورني او بهرني شرکتونه په فعالیت بوخت دي او د مخابرات وزارت هڅه کوي چې د نوري فایبر په مرسته له 3 څخه تر 5 کالو پورې د هیواد ټولو ولایتونو ته د انټرنیټ ښه کیفیت لرونکي او ارزانه خدمات ورسوي. حال دا چې خلک وایي دوی په روانو حالاتو کې د تعلیم او سوداګرۍ په برخو کې با کیفیت او سرعت لرونکي انټرنیټ ته ضرورت لري.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد ادارې یو چارواکی وایي متحد ایالات په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید په اړه خپل ستراتیژي په دې هیواد کې د کوکنارو د لمنځه وړلو پر ځای تر ډیره بریده د کرنې پر متبادلو کښتونو متمرکزوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کرنه کمه شوې، خو په دې هیواد کې د تریاکو او هیروینو تولید تر اوسه د اندېښنې وړ دی. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری په یو مطلب کې اوروي چې د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو په اساس برابر کړی.
د مخدره موادو او د قانون د تطبیق په نړیوالو چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ جانسون وایي متحده ایالات غواړي په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید په اړه خپله ستراتیژي تر ډیره بریده په دې هیواد کې د کوکنارو د لمنځه وړلو پر ځای د کرنې پر متبادلو کښتونو متمرکز کړي. هغه وویل د کوکنارو د لمنځه وړلو پر ځای نورو متبادلو لارو ته د دغه ستراتیژۍ له تغییر څخه هدف دا دی چې موږ تر ډیره بریده د قوانینو د تطبیق پر ځواکونو او متبادلو کښتونو ته د ودې ورکړو کولو پر هڅو ډیر تمرکز وکړو چې په نتیجه کې به خلکو ته د ژوند کولو د معیشت متبادلې لارې برابر شي او بخې د معیشت د متبادلو لارو زمینه برابر شي. ښاغلی جانسن وویل دا ستراتیژي به د وخت په تیریدو سره خپل اغیز ولري، خو د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې تیر کال یو څه پرمختګ ترلاسه شوی. جانسون دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د مخدره موادو په وړاندې د نړیوال ستراتیژۍ په اړه د کلنی رپورټ د خپرېدو په مهال خبره لاندې وکړې. جانسن وویل له دغه اقدام سره باید د افغانانو قوي هڅې هم ملګری وي څو له دې هېواده د تریاکو او د نورو مخدره موادو د قاچاق مخه ونیولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کر د کمښت خبر ورکوي، خو ورسره جخت دا هم ویلي چې په دې هیواد کې د تریاکو او هیروینو تولید تر اوسه د اندېښنې وړ دی. ښاغلی جانسن وویل له 2000 کال را په دې خوا په افغانستان کې د کوکنارو کار په سلو کې 10 کم شوی، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې د دې مبارزې لاره اوږده ده او ډېر کارونه لا په مخ کې پاتې دي چې باید ترسره شي.
وخت د ورځې 10:00 او 4:20 درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دې برخه کې د کابل د نن ورځې مطبوعاتو ته یو لنډه کتنه لرو. حمید محمد جنې دغه ورځپاڼې کتلې دي.
وسه د خپل لومړي مخ په مطلب کې د هند پی ٹی آئی خبري اژانس په حواله لیکل چې یو هندي پلاوی په کابل کې د جمعې د ورځې د پیښې د څېړلو لپاره افغانستان ته راځي. روسپنه لیکل چې هندي څېړونکو په دې حملو کې د طالبانو او په ځانګړي ډول د حقانی د شبکې په لاس درلودلو شک لري. روسپنه په خپل سرمقاله کې به د حملو ته په اشاره په کابل کې روانه امنیتي وضع څېړلې او هغه د هلمند او کونړ له امنیت سره تړلې بللې. روسپنه په دوام کې له دې حملې وروسته د ځینو چارواکو د استعفا ورکولو مسلې ته هم اشاره کړې او لیکلې دا کار کوم ځای نه نیسي. اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو د مهاجرتونو مسله هم څېړل شوې او د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اسناد لیکل شوی چې د تیر کال په پرتله په دې مهاجرتونو کې په سلو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. هیواد په خپله سرمقاله کې په مارجه کې شوو پوځي عملیاتو ته په اشاره لیکلې که دولت او نړیواله ټولنه مارجه د امنیت بیا رغونې او ښې حکومتدارۍ له پلوه په یو بلګیز ولسوالۍ واړوي نو د ورځپاڼې په وینا په نورو سیمو کې به د پوځي عملیاتو اړتیا هم پېښه نه شي. ورځپاڼې د مارجې په اړه په یو بل مطلب کې لیکلي چې امریکایي ځواکونه به ژر له مارجې څخه ونه وځي. په ورځپاڼه کې د وزیرانو د شورا پرونۍ غونډې ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې اهداف وټاکل شول. ارادې به په کابل کې روسي حملې ته په اشاره په یو خورا تفصیلي مطلب کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې څېړلې او د دوی ترمنځ شتو ستونزو او رقابتونو ته په اشاره دا انتقاد کړی چې لافې پټاکې په اسلام آباد او دلی کې وهل کېږي خو رقابت په کابل کې کېږي. روسپانه له دې پیښې سره په تړاو کې د کابل د ځینو امنیتي چارواکو د استعفا موضوع څېړلې او د ملي شورا د ځینو غړو په حواله لیکلی چې دا د ستونزې حل نه دی بلکې داسې لارې چارې باید ولټول شي چې د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري جلبه شي. روسپانه په یو بل مطلب کې بیا هم په پاکستان کې د افغان طالب مشرانو روسي نیولو ته په اشاره یو ځل بیا په دې موضوع بحث کړی چې آیا د طالبانو په وړاندې د پاکستان سیاست بدلون موندلی. افغانستان ټایمز بیا په خپله سرمقاله کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو ته کتنه کړې او پر دوی انتقاد کړی چې دا وخو د اسلامي جهاد کوي خو کړنې غیر اسلامي او غیر انساني دي. روسپنه په عین حال کې له عامو افغانانو غوښتل چې د مخالفینو په اسلامي شعارونو ونه غولېږي او د هغوی کړنې دې وګوري. په روسپنه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه هم یو مطلب خپور شوی او لیکل شوی چې دا مسله لا هم د یوې پوښتنې په توګه پاتې ده. روسپنه خپل نننی کارتون په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته ځانګړې کړې او په کې د دې ستونزې په وړاندې د جدي مبارزې سپارښتنه نشوه. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان سیمې پر روانو حالاتو او پیښو خبرونو تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې به د پولیسو په لیکو کې د ښځو د شمېر ته زیاتولو لپاره د کورنیو چارو د وزارت هڅو ته په اشاره د امنیت په ټینګښت کې د ښځو رول څېړله ده. خو اصلاح به په افغانستان کې د ټلویزیوني او انټرنیټي شبکو په فعالیتونو کې د ابتزال مسله څېړلې او د دوی له مسؤلونو یې غوښتلې چې خپلې ملي دندې هېرې نه کړي او ملي ارمان به د کابل له وروستۍ پیښې سره په تړاو کې د پولیسو د ځینو چارواکو استعفا ورکولو ته په اشاره د کتونکو په حواله لیکلی چې د ټیټپوړو چارواکو په استعفا سره د کابل امنیتي ستونزه نه هوارېږي. روسپنه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو په فعالیتونو بحث کړی او پر دوی انتقاد کړی چې د مبتزله سیریالونو په خپرولو سره د هیواد راتلونکی نسل بې لارې کوي. روسپنه لیکلی چې اوس مهال افغانستان له ډېرو حساسو شرایطو د تېرېدو په حال کې دی او تصویري رسنۍ باید داسې لارې خپلې کړي چې د ټولنې اړتیاو ته مثبت ځواب ووایي.
وخت د ورځې 10:28 دی. د دوشنبه په ورځ له پېښوره تر کراچۍ پورې د آسیا د بایسکل ځغلولو مسابقې پیل شوې. د دغو مسابقو هدف د ترهګرۍ ضد کړنلاره بلل کېږي. ټاکل شوی وه چې په دغو مسابقو کې د 11 هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي خو د امنیتي ستونزو له کبله یوازې افغانستان او پاکستان پکې برخه لري چې لوبغاړي 1.4 کیلومتره واټن وهي. رڼا مسرات له پاکستانه په دې اړه ریپورت لري.
په پیښور کې د آسیا د بایسکل ځغلولو د دغو مسابقو په اړه د پاکستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون سکرتر اجیز صدر خواجه وویل
یہ 11 مرحلو کے اوپر یہ ریس ہوگی اور
هغه وايي نن د بایسکل ځغلولو د مسابقو 15 دور پیل شو. لومړی پړاو یې له پیښور نه تر راول پنډی پورې دی، وروسته تر ګجرات او بیا لاهور ته تر رسیدو وروسته یوه شپه استراحت او بیا د مارچ په 15 نیټه بایسکل ځغلوونکي د ملتان او باولپور په لور خوځېږي او تر یوې ورځې دمې وروسته حیدرآباد او بیا کراچۍ ته رسیږي. په دغو مسابقو کې له افغانستان څخه 15 بایسکل ځغلوونکو هم ګډون کړی دی. د پیښور گورنر د آسیا د بایسکل ځغلولو په مسابقو کې د افغان لوبغاړو ګډون مهم وګڼو او ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاریخي اړیکې شته او له همدې امله د افغانستان ټیم په دغو مسابقو کې ګډون کړی. هغه وویل چې د افغانستان نور لوبغاړي به هم له پاکستاني لوبغاړو سره اوږه په اوږه په سپورتي لوبه کې برخه واخلي او په نږدې راتلونکي کې به پاکستان کې په نېشنل ګیټ کې هم افغان لوبغاړي برخه ولري. همداراز په پېښور کې د بایسکل ځغلولو په آسیایي مسابقو کې افغان لوبغاړي محمد زمان وویل چې دوی د سولې پیغام لزانه سره وړي.
کوشش کوي چې اخره پورې ورسره کراچي پورې خلک ته بس دغه دي چې ګډه کوان ته دعا وکړي چې د اخره کراچي پورې ورسېږي. انفجارونه دا ختم چې دغه لپاره موږ د مسابقه کوو چې د نور شان نور کسي
ویل کېږي چې د آسیا د بایسکل ځغلولو دغه مسابقو ګډون کوونکي به تر دیارلس ورځو وروسته له پېښور څخه کراچۍ ته ورسېږي او لسو لومړنیو ګټونکو ته لس زره ډالر جایزې په پام کې نیول شوي دي.
د پاکستان په خیبر ایجنسی کې پاکستانی امنیتي ځواکونو د پلټونو د عملیاتو په ترڅ کې له هغو دریو سکانو څخه دوه تنه د وسلوالو له منګولو راخوشي کړي چې د جنوري په میاشت کې تښتول شوي وو. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې په دې هکله تفصیلي رپورټ واوري، وخت سهار یا د ورځې لسمې بجې دی، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون اعلان کړ چې له دې وروسته خبر اعلان نشي کولی د طالبانو د حملو له جریانه فلم واخلي. د ناتو ځواکونه وایي پرون په افغانستان کې د شخړو په ترڅ کې د ناتو شپږ سرتېري ووژل شول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په عراق کې د بریتانیا پخوانی لوړ رتبه ډیپلومات ویلیام پیټي په افغانستان کې د بریتانیا د نوي سفیر په توګه وټاکه. د راپورونو له مخې هغه ځغدریزي چې له القاعده سره یې تړاو درلود او پر چین یې په دې هیواد کې د مسلمانانو په وړاندې د چلند په خاطر د حملو غوښتنه کړې وه، په پاکستان کې د امریکا د سی آی ای د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وایي اسرائیل په منځني ختیځ کې له اسلامي وسلوالو ډلو سره د وروستیو جګړو په نتیجه کې کمزوری شوی، خو د ده په وینا ممکن د لیونتوب یو کار ترسره کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وایي روسیه به پر ایران د مناسبو بندیزونو لګولو لپاره غور وکړي که ډیپلوماتیکې هڅې ونشي کولی تهران ته قناعت ورکړي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ والو اندېښنو د لرې کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د پاکستان په خیبر ایجنسی کې پاکستانی امنیتي ځواکونو د پلټونو په عملیاتو کې له هغو دریو سکانو څخه دوه تنه د وسلوالو له منګولو راخوشي کړي چې د جنوري په میاشت کې تښتول شوي وو. نور تفصیل د برکوال میخیل په رپورټ کې.
په پاکستان کې د سکل ژکیو ډیر کم شمیر خلک اوسیږي چې په هغوی کې زیات شمیر خلک د خیبر ایجنسی د تراف په سیمه او د سرحد ایالت په ځینو نورو سیمو کې ژوند کوي چې اکثره یې په تجارت بوخت دي. یوه نیمه میاشت مخکې له خیبر ایجنسی څخه تیرا سیمې ته پر لارو د وسلوالو لخوا اووه تنه سکان تښتول شوي وو چې څلور یې وختي لا ترې راتښتېدلي وو او دوه یې پرون د پاکستاني امنیتي ځواکونو د پلټونو د عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شول. له دغو دوو تنو څخه یوه یې خبریالانو ته د هغوی د اردو پوښتنو په جواب کې په پښتو داسې وویل:
مور نوما ګورویندر سنگ دو عمر روان وو، بس تیرول روان وو، بچ تیرول نو مودره کې بس یو ګوډه د مخ لا ودرې دو چې ګوډه د مخ لا ودرې بس بینځ شپه کاسون تر ګوښو بس مونې ګوډه یو اوښت ډرور یو ګوښ کړو نو بس مې ګوډه لا وچولو بس مود ودرې کاسونې ګیر کړو نو زه بوښول نو بس یو غره لوکره بودل لور غرهله او بس هغه کې مو چې کنه کې چرې خره زه مو دې ډېر غړلې.
له درو تښتول شوي سکانو څخه د یوه تن جیپال سنگ مړی چې سارې له تنه بیل شوی و تېره اونۍ له همدې قبایلي سیمې څخه پاکستاني چارواکو ترلاسه کړی و او له راخوشي شویو دوو کسانو څخه هم یو بل سکه چې سرجیت سنگ نومېږي په ټپي حالت کې د وسلوالو له منګولو راخوشي شوی دی چې د پېښور په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د دغو راخوشي شویو سکانو په اړه د سکه له ژکیو یو مشر امرجیت سنگ چې د پېښور په ډبګرۍ کې اوسېږي وایي:
ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، پاک فوج کو ہم عظمت کو سلام کرتے ہیں، ان کی بدولت
دی وای مش ډیر خوشاله یو او د پاکستان فوج ته سلام کوو چې د دوی په مرسته زموږ دوه سکان ځوانان چې 15 ورځې مخکې تښتول شوی او راخوشي سوال تښتونکو له سکل ژکیو څخه د تښتول شوی سکانو د راخوشي کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې وه، خو پاکستانی فوجانو په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په ضد عملیات وکړل چې د فوج د ویاند میجر جنرال اطهار عباس په وینا د تښتول شوی سکانو د خوشکېدو په ترڅ کې ځینې وسلوال وژلي او ځینې ژوندي هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د دوشنبه په ورځ د بلوچستان په نشکي سیمه کې هم د هندو لژکیو د مشرانو لخوا یوه شکایتي خبري غونډه شوې وه چې ویل یې هندوان په بلوچستان کې له پیړیو راهیسې ژوند کوي، خو په دې وروستیو کې د دوی خلک تښتول کېږي او وژل کېږي. دوی وویل چې د رمیش کمار په نامه یو هندو تجار له تېرو دریو اونیو راهیسې د وسلوالو لخوا تښتول شوی دی او حکومت تر اوسه پورې د هغه د راخوشي کېدو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې د هندو له ژکیو د خلکو چې که په هره سیمه کې اوسېږي ژوند وژغوري. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو کوټه.
درنو اوریدونکو له پاکستان مو د ازادي رادیو د سیمهیز خبريال ریپورت هو اورید وخت د ورځې 10 بجې او 30 دقیقې دی د خبرونه په دې برخه کې د سپورت پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ یاد خزو ځانګړي پروګرام خبريږي
د لوبو له میدانه
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بټ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
زه رضوان مراد مو د خپلو همکارانو سره د لوبو له میدانه د ازادي رادیو د ورزشي خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. د سپورت او ورزش مینوالو په نننۍ خبرونه کې په وست انډیز کې د کرکټ د شلو شلو اوورونو د نړیوال جام لپاره د افغان کرکټ ټیم له چمتووالي خبرې کوي. دا هم اوري چې د هند د کرکټ مخکښ لوبغاړي سچن تندولکر په یو ورځني لوبو کې د زیاتو منډو جوړولو نړیوال ریکارډ ټینګ کړ. د اولمپک ژمنۍ لوبې چې د کاناډا په وانکوور کې جوړ شوې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدې او د پروګرام په وروستۍ برخه کې له طاهر روخان څخه د نړۍ د فوټبال د لویو سیالیو او د هغې د نتیجو په اړه تازه معلومات اوریدلی شئ. ټاکل شوی چې د راتلونکي مې میاشت په سر کې په وست انډیز کې د کرکټ د شلو شلو اوورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شي. په دې مسابقو کې به افغان کرکټ ټیم چې په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د شلو شلو اوورونو نړیوال جام ته لاره وموندله هم ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان او د ټیم لوبغاړي وایي په ټول وس او توان سره زیار باسي چې د وست انډیز د نړیوالو لوبو لپاره لازم تمرینونه ترسره کړي. دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به چیرته او د کرکټ په کومو برخو کې تمرینونه کوي او څه ډول چمتووالی نیسي د ملي ټیم کپتان نوروز منګل ازادي رادیو ته ویل.
روانو د خلک هندوستان ته په هندوستان کې مونږ لس ورځې د فره تربیتي کیمپ درو چې پاغه کې مونږ زیات فوکس چي دی په مونږ فیلډینګ باندې وی او په بیټینګ باندې وی ځکه چې د شلو شلو ورونو مسابقه چي دی زیات ډیپند چي کوي هغه په فیلډینګ او په بیټینګ باندې کې نو ان شاء الله مونږ سره وخت شته د لس ورځې مونږ خو ورځو او د کوچ په برکت سوې کوچ کبیر خان د پاکستان د سمینه انا د تعلق لري او د پاکستان ملي ټیم هم د لوبه ولای دی او کله چې ماشاله د ملي ټیم تر غلې دی د افغانستان ټیم همداسې پر لپسې دوی بریا وروړي او امید لرم چې په دې لس ورځو کې مونږ هغه خامیانې کوم کمای چې مونږ کې د هغه پوره کو ترڅو د هندوستان بینالمللي ټیم د هغه لپاره مونږ چمتووالی وساتو.
د هند کرکټ ټیم وتلی لوبغاړي سچن تندولکر په یو ورځني لوبو کې د زیاتو منډو نوې نړیوال ریکارډ ټینګ کړ. د تندولکر دغه نوې لاسته راوړنې جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هند کرکټ د ټیم نامتو لوبغاړي سچن تندولکر په یو ورځني لوبو کې د زیاتو منډو یا رنزونو ریکارډ جوړ کړ. تندولکر تیرونی له جنوبی افریقا سره په مسابقه کې په 128 ټوپونو 200 منډې جوړ کړې چې په یو ورځنی لوبه کې د یو لوبغاړي لخوا تر ټولو زیات منډې دي. هغه په دې منډو کې 15 ځله په یو توپ څلور او 3 ځله په یو توپ شپږ منډې جوړ کړې. دا د کرکټ په یو ورځنی لوبه کې د تندولکر 46 سنچری یا په یو مسابقه کې 100 منډې جوړول و. لدین مخکې په ورځنی لوبو کې د زیاتو منډو جوړولو ریکارډ د پاکستان پخوانی لوبغاړي سید انور ټینګ کړی وو. انور د زمبابوي پر وړاندې 104 نوي منډې جوړې کړې.
د اولمپیک ژمنۍ نړیوالې لوبې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. په دغه لوبو کې چې د کاناډا په وانکوور ښار کې ترسره شوې د نړۍ غوره ورزشکارانو ګڼ شمېر مډالونه وګټل او د پای په مراسمو کې د راتلونکو لوبو د برابرولو مسؤلیت په رسمي توګه روسیې ته وسپارل شو. تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د کاناډا په وانکوور ښار کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې د یکشنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو سره پای ته ورسېدې. د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر ژاک راک د کاناډا خلک وستایل او ویل چې په ډیر لوړ او دوستانه ماحول سره یې د اولمپیک د ژمنۍ لوبو کوربتوب وکړ. راک په دغو مراسمو کې د ګرجستان د 21 کلن لوبغاړي نودر کومر تیاشویلی څخه چې د دغو مراسمو له پیله څو ساعته وړاندې د تمرین پر مهال مړ سو یادونه وکړه. د پای په مراسمو کې چارواکو د اولمپیک بیرغ کوز کړ او هغه د روسیې د سوشي ساحلي سیمې شاروال ته وسپاره چې د راتلونکو لوبو کوربه به وي. د دوشنبه د شپې په وروستیو لوبو کې د یخ پر سر د کاناډا د هاکی ټیم متحده ایالاتو ته ماتې ورکړه او د سرو زرو یو بل میډال یې هم ترلاسه کړ. کاناډا د اولمپیک په دغو ژمنیو لوبو کې د سرو زرو 14 میډالونه وګټل چې تر بل هر هیواد زیات دي، خو په مجموع کې د میډال ګټلو په برخه کې متحده ایالات په اول مقام کې دي. امریکایي ورزشکارانو د وانکور په مسابقو کې 10 میډاله ترلاسه کړل. په دوهم قدم کې جرمني ده چې 10 او کاناډا 26 میډالونه وګټل. د 2014 میلادي کال د اولمپیک د ژمنۍ لوبو د ترسره کولو مسولیت په رسمي توګه روسیې ته وسپارل شو.
او د لوبو میدان ورسی شخپرونی ورسته برخه په اروپا کې د 13 د فوتبال د سیالیو او دغه مسابقو نتیجو ته ځنګړې شوې چې طاهر روخانی وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، د دې اونۍ د فوتبال د لوبو د مهمو پیښو په پیل کې به د چمپیونز لیګ یا د اروپایي هیوادونو د غوره کلبونو ترمنځ د مسابقو د جریان څخه تاسو ته معلومات درکړو. د دوه مسابقو په لومړی پړاو کې چې د سه شنبه په ورځ د جرمني د شتوتګارت او د اسپانیا هیواد د بارسلونا د ټیمون ترمنځ او همدارس د یونان د اولمپیاکوس او د فرانسې د بورډو ترمنځ وی، په لومړی لوبه کې یعنی د شتوتګارت او بارسلونا ترمنځ سره د دې چې داسې پیشبینی کېدله چې د بارسلونا ټیم به دغه لوبه یوسي، خو مسابقه یو د یو په مقابل کې مساوي پای ته ورسېده. بل لوبه چې د اولمپیاکوس پیرنس او د بورډو د ټیمونو ترمنځ وه، 0 د یو په مقابل کې د بورډو د ټیم په ګټه ترسره شوه. د شامپیونز لیګ د لوبو دوهم پړاو د چهارشنبه په ورځ وو چې په هغه کې د روسیې د سی اس کی ا مسکوا او د اسپانیا د سیویلا ټیمونه یو د بل سره مخامخ شول چې نتیجه یو د یو په مقابل کې مساوي وه. د دې ورځې دوهم مسابقه چې ډیره جالبه وه، د ایتالیا د انټر میلانو او د انګلستان د چلسی د کلوبونو ترمنځ وو چې نتیجه یې 2-2 په مقابل کې د انټر میلانو د چم په ګټو. د دې لوبو دوهم راوند یا جوابیه مسابقه به 2 هفتې وروسته د سیال د چمونو په میدانونو کې ترسره شي. اوس په هم تاسې ګران اوریدونکو د اروپایي هیوادونو د چمونو د داخلي لوبو د پایلو څخه خبر کوم. د انګلستان د پریمیر لیګ په مسابقو کې چلسی د مانچستر سیټي سره 2-4 په مقابل کې د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه ترسره شو، چې په دې لوبه کې 2 لوبکوونکي سره کارتونه ولیدل او د لوبې څخه وایستل شول او همدارز 2 پنالټي هم ولګول شوې. بل لوبه د برګمنهم او ویګن ترمنځ وه چې 1-0 په مقابل کې د برګمنهم د ټیم په ګټه ترسره شوه. بل لوبه د بولتون او ولفز ترمنځ 1-0 په مقابل کې د بولتون د ټیم په ګټه. سټوک د ارسنال سره 1-3 په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. توتنهم د ایورتون سره 2-2 په مقابل کې د توتنهم د ټیم په ګټه. لیورپول د بلاکبرن سره 2-2 په مقابل کې د لیورپول د ټیم په ګټه. او سندرلاند د فولهام سره 0-0 په مقابل کې مساوي. او د جرمني د بوندسلیګ په لوبو کې بوخوم د نورمبرګ سره 0-0 مساوي. هرتا برلین د هوفنهایم سره 0-2 په مقابل کې د هوفنهایم د ټیم په ګټه. میگلادباخ د فرایبورګ سره 1-1 په مقابل کې مساوي. ماينز د برمن سره 1-2 په مقابل کې د برمن د ټیم په ګټه. شتوتګارت د فرانکفورت سره 2-1 په مقابل کې د شتوتګارت د ټیم په ګټه. لیورکوزن د کولن سره 0-1 په مقابل کې د کولن د ټیم په ګټه. هانوور د ولفسبورګ سره 0-2 په مقابل کې د ولفسبورګ د ټیم په ګټه. او بایرن د هامبورګ سره 1-0 په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه. د اسپانیا د لا لیګ په لوبو کې ګټه د ساراګوزا سره 0-2 په مقابل کې د ساراګوزا د ټیم په ګټه. تندرفه د ریال مادرید سره 1-5 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. بارسلونا د مالاګا سره 2-1 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. ویلاریال د لا کورونیا سره 1-0 په مقابل کې د ویلاریال د ټیم په ګټه. سانتاندر د المیرا سره 0-2 په مقابل کې د المیریا د ټیم په ګټه. سیرس د اسپانیول سره 1-1 په مقابل کې مساوي. سیویلا د بلباو سره 1-0 په مقابل کې د سیویلا د ټیم په ګټه. او
اتلتیکو مادرید د والنسیا سره څلور دی په مقابل کې د اتلتیکو مادرید د ټیم په ګټه. همدارس د ایتالیا د هیواد په لوبو کې کاتانیا د باری سره څلور صفر په مقابل کې د کاتانیا د ټیم په ګټه. لاتسیو روما د فیرنتینا سره یو د یو په مقابل کې مساوي. ای سی میلان د برګامو سره درې د یو په مقابل کې د ای سی میلان د ټیم په ګټه. ناپولی د اے ایس روما سره دوا د دوا په مقابل کې مساوي. پارما د سامدوریا سره یو د صفر په مقابل کې د پارما د ټیم په ګټه. اودینس د انټر میلانو سره دوا د درې په مقابل کې د انټر میلانو د ټیم په ګټه. او یوونتوس تورین د پالرمو سره صفر د دوا په مقابل کې د پالرمو د ټیم په ګټه. تاسو ته ښه چاري او ښه ورځ غواړم.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوی مطالب هم دومره په 00422112 00 باندې ازادي راډیو ته څنګه وایي. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه د چین جونې مکتب ته نه
پېژنم په اور اعتبار له دوه چې زبده
کار کوي خبرې تیری شي غټول اوس مانه قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
عزت من اوریدونکو السلام علیکم شریفه صفایم چې د نیم نړۍ د خبرونې مطالب تاسو وړاندې کوم په هرات ښار کې د جنکو میرمنو لپاره د موسیقي د زده کړې کورس جوړ شوی دی په پیل کې به هم دې کورس سره وخت کار کړو او تاسو ته به له موسیقي سره د هرات یو جنکو میرمنو د مینې حال درکړو بیا به له ویدا سیمرمنې سره د زړه خواله وکړو چې له ډیرو ستونزو سره سره یې په ډیر همت خپل بچی په سملار روان کړي او ځان ته د عزت نوم ګټلې ده او د خبرونې د پای په شیبو کې به هم په تیرونی کې د خزو په باب لن خبرونه هم درته خبرو کړو. په افغانستان کې د جنگ لکلونو د مخه ډیر شمیر خزینه سندرغاړو او هنرمندانو په خپل خوږو غږونو د افغانانو د خوښۍ محفلونه تاو د ساتلې وو او د هر کال په تیرېدو به یو شمیر نوو خزینه سندرغاړو هم په استیجونو او محفلونو کې ځان ته د پښو ځای خلاصوه چې د غږونو او موسیقۍ ستړو مینهوالو به یې د سندریزو اذانګو په اورېدو خپل ستړي او روزګار وهلي روحونه دمه کول. خو جنگ د هر څه له منځه یوړل او داسې وخت هم راغی چې په سندرو خلاصه چې د ښځو په غږونو هم بندیزونه ولګېدل. دا د بیا په افغانستان کې داسې یوه فضا رامنځته شوې چې د مدني ټولنې بنسټونه پیاوړي کېږي او ورسره جوخت د میرمنو لپاره هم د آزادې سا اخیستو فضا پراخېږي. له همدې فضا نه په ګټې اخیستو یو شمېر کړیو او ځینو کسانو هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د ښځینه هنرمندانو تش ځایونه ډک کړي. د هرات په ښار کې د تابش په نوم د میرمنو او جنکو لپاره د موسیقۍ د روزنیز مرکز پرانیستل ښایي په لویدیځو ولایتونو کې د خپل ډول لومړنۍ هڅه وي چې د جواد تابش په نوم د یو افغان موسیقي پول خوا ترسره شوې ده. نوموړی وایي چې له ده سره په کورس کې د موسیقۍ د زده کړې 30 تنه مینهوالي د هارمونی، ګیتار، کیبورډ او د سندرو ویلو په برخه کې د موسیقۍ په زده کړه بوختې دي او هغه چنکی چې د خپلې کورنۍ لیکلې اجازه او غوښتنلیکونه لري دای په کورس کې نه شاملوي. خاغلی تابش مو وپوښت چې د جنکو لپاره یې د موسیقۍ دغه کورس څه وخت او د چا په مرسته پیل کړی دی.
در بخش اوناس ما از سال تقریبا
د ښځو برخه په 1304 کال کې په رسمي توګه پیل شوه. دیرش نجونې له بېلابېلو سیمو څخه په پراګنده توګه دې کورس سره تللې او د موسیقۍ په بېلابېلو برخو کې زده کړې کولې. کله چې دا پروژه ختمه شوه بیا دا چا حمایت نه کړه. اوس یې په خپلو هڅو او له زده کوونکو څخه د کم فیس په اخیستو سره پر مخ وړو او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې.
د دغه کورس ټولې ګډونوالې په دې هیله دغه کورس ته راغلي دي چې موسیقي په اکاډمیک ډول زده کړي. الهه تابش د موسیقي د کورس هغه ګډونواله ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د موسیقي په زده کړه بوخته ده او د دې په خپله وینا ښایي د دغه کورس لومړني زده کوونکي همدا وي، خو نوموړي خپل کار له ستونزو ډک بولي او وایي چې ځینې داسې کسان هم شته چې د ښځو لخوا د موسیقي زده کړه بده مني، نو له هغو نه دغه کورس ته په پټه راځي.
تقریبا
ډیره موده کیږي چې د موسیقي په برخه کې کار کوم، خو د داسې وخت په انتظار کې یم چې وکولای شم خپل هنر نورو ته ښکاره کړم. فکر کوم لا شرایط مناسب نه دي او عمر مې هم لږ دی، کله چې شرایط ښه شي بیا به ځان څرګند کړم، خو اوس یې پټ ساتم. ډیر خپلوان مې نه غواړي چې په دې برخه کې کار وکړم، خو څرنګه چې زما مینه له موسیقي سره ډیره ده د چا پروا نه کوم او خپل کار ته ادامه ورکوم. مینه ولی بیا هغه مېرمنه ده چې وایي چې له موسیقي سره زیاتې مینې دې ته اړیستلې چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې وکړي. مینه هم ورپېښو ستونزو ته اشاره کوي او وایي چې د افغانستان په شان یوه دودیزه ټولنه کې د مېرمنو لپاره د موسیقۍ د هنر پالل اسانه کار نه دی. ډېره تهدید شوی یم. په داسې یو هیواد کې چې ویل کېږي د ښځې غږ ویستل حرام دي، نو تاسو فکر وکړئ چې ژوند کول به په داسې ټولنه کې څومره ستونزمن وي او یوه ښځه به څنګه وکولی شي چې سندرې ووایي. کله چې له کوره وزم بیرته کور ته د راتګ تمه مې نه وي، ځکه چې تل تهدیدېږم، نو هڅه کوم ځان په څادر کې داسې پټ کړم چې څوک مې ونه پیژني. د یاد شوي کورس د چلوونکي په وینا درې کاله کېږي چې په دغه کورس کې یو شمېر مېرمنې او جنکۍ د موسیقۍ په زده کړه بوختې دي چې د کابل د ولایتي شورا غړي ځوانه سندرغاړي فریده ترانه او د یوه شخصي تلویزیون ستوري ستاره د دې کورس له لومړنیو زده کوونکو نه دي.
د زده کړې په برخه کې مو ستونزې ډېرې دي، امکانات نه لرو. مناسب ځای او د موسیقي پرمختللي وسایل چې خویندې مو په سمه توګه موسیقي زده کړي، دوی په ډېرو ابتدایي وسایلو موسیقي زده کوي. بله موضوع د دوی دغه کورس ته د تګ راتګ مسله ده. کور ته پاملرنه وشي نو په ډاډه زړه ویلی شم چې زموږ خویندې به په راتلونکي کې ښې سندرغاړي شي.
کارپوهان په دې باور دي چې اوس چې د افغانستان دولت په لویه کچه د موسیقي د پاللو لپاره د پام وړ او اساسي کارونو ته خاصه پاملرنه نه کوي، نو د افرادو او د موسیقۍ د ځینو لیوالو دا ډول هڅې د ستایلو او هڅونې وړ دي، ځکه خو په کار ده چې اړوندې ادارې او نادولتي موسسې د دا ډول هنري فعالیتونو او هڅو کلک ملاتړ وکړي څو یو ځل بیا د افغانستان په سټیجونو او محفلونو کې د ښځو ډپ شوي غږونه اذانګي وکړي. په افغانستان کې د جنکو اختیار له کورنۍ سره دی. له همدې امله په دغه هیواد کې هیڅوک داسې نه وایي چې پلانکی جنې میړه وکړ، بلکې د جنکو د واده په باب ویل کېږي چې هغه یې میړه ته ورکړه. د دې جملې معنا دا ده چې هغه یو بل چا میړه ته ورکړه، چې د ښځې د بدمرغۍ پیل له همدې ځایه دی. اوس نو که دغه بل څوک چې یا به د جنې پلار وي یا به ورور او یا بل وارث د دې ورکړه په زړه سوي وکړه نو ښه ده، او که نه بس ټول عمر به دغه ښځه بدمرغي ګالي. له دې نه لا بد دود دا دی چې ویل کېږي که ښځه پدر کرده وي نو باید هره بد ورځ او هر ظلم په پټه خوله وګالي، چې که په سلو کې وي هم د میړه یا د هغه د کورنۍ د ظلم په وړاندې خپل غږ اوچت کړ نو د دنیا په ټولو بدو تورنه کېږي. له یوه اټکل سره سم په هرو دریو افغانو میرمنو کې دوو د هر څه په پټه خوله زغملې دي. موږ نن له همداسې یوې میرمنې سره د زړه خواله لرو. ګلرنګه په 12 کلنۍ کې پلار د 1500 روپیو په بدل کې یو 18 کلن سړي ته په بنې برسېره ورواده کړې ده. د دې په وینا د واده پر وخت لا په کور کولو نه پوهېده، چې له همدې کبله به یې نه یوازې میړه بلکې بنزیانو او لیورونو هم وهله. له دې هر څه سره سره یې د میړه د کور اقتصاد هم خنه و، چې دې به مجبوره په نیمه ګېډه شپې سبا کولې. هغې په خبرو خبرو د زړه غوټه داسې راته خلاصه کړه.
پیسې
د ګل رنگي بل بدبختی هلته پیل شو چې کله یې په پاکستان کې میړه د زړښت له کبله له پښو ولوید او په کور پریوت. دا وخت نو باید هغې د خپلو بچیانو لپاره ډوډۍ هم ګټلی وای، خو هغې همت له لاسه ورنه کړ او په کور کې به یې یو نیم شیان پخول او وړو بچیانو ته به یې ورکول چې په بازار کې خرڅ کړي. خو دې باید دومره څه ګټلی وای چې هم یې ګیډه مړه وای او هم یې په خپلو بچیانو تعلیم کړی وای. نو ورسره یې د نورو په کورونو کې کار کول هم شروع کړل. ګل رنگ چې دا هر څه ور په یادول نو له سترګو یې د اوښکو څاڅکي په ګریوان را مات وو. له یوه سوړ اسویلي سره یې خپلې کیسې ته داسې دوام ورکړ.
وخت د جنګو سړی میره سو بیا بیا لاړو پېښور ته جای کې هلته پروت و. هېڅ کار نه څه کړل، وړکې وړکې زمن مې تلل، اوبه یې خرڅولې، ما ته زه راوړلې، ما دوا به یې راته اخیستل، راته خو کول مې نه جوړ وم، پرته به وم بوټونه یې رنګولم، زه 100 روپۍ دېرش روپۍ شپېته روپۍ دغه ور خرڅول، دغه ما ته به یې دوا راته اخیستل راوړل، پرته مې اختر بندی به مې څنګه چې دوا ته پیسې پیدا کېږي، کتخ ته پیسې نه پیدا کېږي، زه به مې هم راونی و به ونه ټول کوره شوړو. سختې خواړه ډېره تېره کړل، ډېر ویل ډېر ټکول، نه سترګو نه ځای پسول، زړه نه ځای پسول، پښو نه ځای پسول.
ګل رنگ خوشاله ده چې که هر څه وګالل، خو بچو یې له یوې خوا تعلیم وکړ او له بله پلوه یې د رنګمالۍ کسب زده کړی دی.
کله رنګمالۍ پیدا کېږي، کله نه پیدا کېږي، هر شی قیمت دی. خبره چې رنځور اسمه 1 روپۍ نه بنه، 2 روپۍ ګولۍ ماته نه را پیدا کېږي، ګولۍ وخور ملکان بېکار بے زنده ناست یار، بل ورځ ناستم زړن مې زما د واوري جي کوټې راڅ چیږي، هغه ده تور پیسې نه لرو، موږ پلاستیک ورته واخلو، پلاستیک پاس گزارو تو بیخ لندا خشتہ کوٹا کے پرتر او ترپال پہ پرو تخلاص نور تغری اغن سا پاکستان سختی مڈیری ولی دے اس تے قابل تے سرا افغانستان تے سرا لکان کارن پیدا کی یار پلاسٹکو بنی ورونا بلوا کو زت کارن نہ پیدا کی غریبی تے نچی دا دولت مسن کا کوما کو کی غریبی را سر کی بخار جو غریب پختنہ و کی کن بس خاص و کی آیات را سی پختنہ و کی بن منزان اللہ سنا تیر کل پہ اور کی مزہ تنگ سی تیر کل افغانستان ترا سے کار مار پیدا سی هغه کار نه پیدا کی کله خټ پیدا سی کله وسوځم ایدا سره جه خب کوټه کې پرته ایم نه پس می خیزی.
د کتونکو په وینا د افغانستان اصلي اتلانې همداسي میندې او میرمنې دي چې د دې هیواد په دومره اورنیو شرایطو کې په خپلو اولادونو تعلیم کړي او هغه ته د ډوډۍ ګټلو داسې لارې ورزده کړي چې ځان، وطن او نورو خلکو ته خیر ور ورسیږي. نو ځکه خو دولت او مرستندویه مؤسسو ته پکار دي چې د داسو میندو قدر وکړي او د امکان تر بریده یې د ورپېښو ستونزو په اورولو کې مرسته ورسره وکړي. دا ځکه چې که داسې ونه شي نو د افغانستان شرایطو ته په پام دا حمله امکان لري نه ده چې د نوموړي زلمکي زامن د یوې لمړې ډوډۍ د پیدا کولو په امید په داسو لارو سر شي چې بیا یې نورو ته د خیر پر ځای شر ور ورسیږي. عزتمن اوریدونکو، اوس هم له وادې سره سم پام وکړئ په تېره اونۍ کې د ښځو په باب لنډو خبرونو ته چې وکمه رشیدی به در واوروي. د رسنیو له خبر سره سم د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د افغان میرمنو شبکه وایي چې د هیواد د ښځو د ملي پروګرام پلي کېدو ته یې هڅې پیل کړې او غواړي چې په دې برخه کې د نورو وزارتونو او کورنیو او نړیوالو مؤسسو مالي او تخنیکي مرستې جلب کړي. د دې وزارت مرستیالی مشګان مصطفی د تیرې چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دې لاره کې له ستونزو سترګې نشي پټېدی، خو بیا هم دوی د هیواد د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره یو 10 کلن پروګرام ترتیب کړی چې د نورو موضوعګانو په نسبت پکې پر شپږو مهمو موضوعګانو ډېر ټینګار شوی دی. د شپږ ځانګړتیاوې د امنیت، د بشر د حقونو، په سیاسي چارو کې د ښځو د ګډون، اقتصادي چارو، روغتیا او پوهنې په پام کې نیولو سره تر نورو زیاتې په ګوته شوې دي. د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ د بغلان ولایت د بیا رغونې د ولایتي ډلې ګرځنده روغتیایي ټیم د تېرې چهارشنبې پر ورځ 600 بېوزلې ناروغې ښځې په وړیا ډول معاینه کړې او لازم درملې ورته تجویز کړل. د بغلان ولایت د ښځو د چارو رئیسې رحیمې ظریفي باختر اجنس ته وویل په ناروغو ښځو له درملو سربیره یوه یوه شړۍ، د کور د اړتیاو وسایل او خوراکي مواد هم د دغه ټیم لخوا وویشل شول. د تیری جمعې په شپه وسله والو مخالفینو د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په بډیالۍ کلي کې د نجونو یو ښوونځی وسوسوه. د خیوي ولسوال عیسی خان شینواري باختر اجنس ته وویل له دې پیښې وروسته خلک ښوونځي ته ورغلل او اور یې کنټرول کړ، خو د ښوونځي ادارې او تحویل خانې ته سخت زیان رسېدلی دی. ولسوال وایي د خیوي ولسوالۍ امنیتي مضیفینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. عزت من اوریدونکو، الهمن یو چیخ پرونه مخ وخښ شوی وی، خو کو غواړی چې نیمه نری منوره هم ستاسو پتا به برابر جوړ شي، نو د خبرونه په باب خپل نظرې مکتپدی پته راولېږي. د نیمه نری ونی زخ پرونه ازادي رادیو او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دی: په قندهار کې 22، خوست یو، جلال آباد 4، په کابل کې 44 یووی، او په پېښور کې زموږ پوسټی پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 24 اتیا، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.